درنو افریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو خو لومړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم. د مسلمانانو د نړیوالې اتحادیې سرمنشي او د مسلمانو علماو د سازمان رئیس محمد العیسا په پاکستان کې د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوي وغند او هغې غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف وباله. د پر غیر مستقیم ډول د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه او ویویل هغه څه چې حلال دي حرام ګرځول یې کبیره ګناه ده. العیسا په غیر مستقیم ډول پر طالبانو ژغ وکړ چې پر اسلام د محدودیتونو پالیسی ونه تپی او ټینګار یې وکاوه چې اسلام د ښځو او نجونو د زده کړو حق په کلکه تاییدوي. د وویل ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول که جزوی وي یا په بشپړ ډول او دا عمل له اسلامي شریعت سره تړل په بشپړ ډول ناسم دي. نوموړي حکومتونو او سازمانونو ته خبرداري ورکړ چې د ناعادلانه پالیسیو د توجیه لپاره له دین څخه ناسمه استفاده ونه کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د اسلامي همکاري سازمان په بلنه په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه دوه ورځنی کانفرنس پرون د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په وینا پرانستل شو او نن هم دوام لري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون کورنۍ او رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی آصف د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې راپور ته اشاره کړې چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان القاعده داعش د خراسان ولایت څنګه د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. په افغانستان کې د څلويشتو ولایتي لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې پرون شنبه د جنوري په 11مه د څلويشتو لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه درجه ولایتي سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ په اساس دا سیالۍ د وزیر محمد اکبر خان په نامه ترسره کیږي چې څلويشت لوبډلې په اتو بیلو ګروپونو کې ویشل شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وایي چې تیر کال په دغه هیواد کې نږدې 400 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دغه کمیسون پرون شنبه په یو راپور کې وویل چې په 2014 میلادي کال کې په پنجاب ایالت کې تر ټولو ډیر ښځې د غیرت په نوم چې ځینې ناموسي قتلونه بولي وژل شوې دي. په پنجاب کې 188، په سن ایالت کې 115، په خیبر پښتونخوا کې 215 او په بلوچستان کې 19 پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسون پر راپور کې دا هم ویل شوی چې تیر کال په دغه هیواد کې پر 1,909 ښځو جنسي تیرای شوی او پر 309 تشدد شوی دی. د امریکا د کالیفورنیا د اطفایې یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې 11% اور کنټرول شوی خو دا اور د شارل ویدیس منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویره شته چې برنت اوټ ته هم خپور شي. برنت اوټ یو لوکس سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخ عملیات د شنبه تر ورځې پورې دوام درلود ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتاره نوري ساحې ته خپور شو. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداري ورکړل شوې چې پر راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې زیات شي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا 1,000 نورو کسانو ته هم خبرداري ورکړل شوې چې کېدای شي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. او د سودان پوز پرون شنبه ویلي چې مرکزی شهر وود مدنی ته داخل شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم ملیشا ځواکونه شاتک ته اړ ایستلې دي. دا به په نږدې 2 کلنه جګړه کې د سودان د پوز لپاره تر ټولو لویه بریا وي. پوز یو ویډیو هم خبره کړې چې پوزیان په دغه شهر کې ښکاری چې د الجزیره ایالت مرکز دی. د چټک ملاتړ ځواکونو دغه شهر د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې نیولی و. که چیرې دغه ټول ولایت ونیول شي، دا به په هغه جګړه کې چې د 2023 کال په اپریل کې پیل شوی و د پام وړ بدلون وي. دا جګړه په پوز کې د چټک ملاتړ ځواکونو د ادغام پر سر رامنځته شوې.
ترشنه آسمان لاندی
دیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې په ورستیو ورشتونو او د افغانستان په چابرګیاله په اغیزو لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. سږ کال د ژمي لپایل سره د افغانستان په ګڼو سیمو کې ورشتونه وشول. ډیرو د جدي د میاشتې لپایل سره د واورو وریدا په نیک فال وګڼله، ځکه چې تیر کال د ژمي په لومړیو دو میاشتو کې ورشتونه ونشول. سره لدی چې د واورو له ورېدو سره هوا سړه شوې او د خلکو کړهونه خامخه چې ډېر کړي دي، خو بیا هم ډېری خلک ورته خوشاله دي او وایي چې باید د واورو د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي. د ژمي په پیل کې واورې له دې کبله مهمې بلل کېږي چې د هوا د تودوخې د درجې د ټیټوالي له کبله ژر نویلې کېږي او په تدریج مخ مځکه جذبوي. د اکثرو افغانانو اقتصاد په کرنه متکی دی، له همدې کبله ورشتونه د افغانانو پر ژوند ډیر اغیز لري. افغانستان په نړۍ کې یو له څو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون ډیر اغیزمند کړی دی. د دې بدلون په نتیجه کې کله له وچکالیو او کله له سیلونو سره مخامخ کیږي. ځینې متخصصان وایي اقلیمی بدلون ته په پام باید افغانان د خپل ژوند طریقې او د کښت په وختونو کې تغییر راولي. په روانه خبرونه کې خپل درنو متخصص او ملمنو سره په دې اړه خبرې کوي چې څنګه د اقلیمی بدلون په نتیجه کې راغلي او شرایط سره هم ځان عیار کړو، څنګه ترمزک لاندې اوبو سرچینې غنی کړو او څه ډول له موجودو امکاناتو څخه سمه ګټه اخیستلی شو. زموږ د دې خبرونه ملمنه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان مدقق ولی طاهر مامونزای او همدارس سید محمد سلیمان خیل. زه هم ستاسو د دې خبرونه کوربه اسمت ساروان یم. ملمنو ته هر کله وایم په وروسته به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له ملمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنه وکي او یا هم خپل نظرونه څرګند کړي. لومړی مدقق صاحب، ستاسو په نظر سش کال تر دې دمه په کافي اندازه ورخت په افغانستان کې شوی دی؟
ډیره مننه څروان صاحب، سلام او احترام تا ته، د پروګرام میلمنو ته او همداراز د پروګرام اوریدونکو ته از مننه کوم چې تاسو خپل وخت ډیره مهمه او حیاتي موضوع ته ورک کړی ده او داسې زمره بللم، بیا هم مننه کوم. زما په ګمان او د افغانستان تیر تاریخ ته که چیرې موږ وګورو، د سه کال واورې نسبت تیرو کلو ته بیا هم ښې دي، غنیمت دي. ولې که څه وروسته وګورو، مثلا درې څلور لسیزې مخکې د هغو په پرتله باندې اوس هم لا کمې واورې شوې دي، او خصوصا د واوره ډېره بیا هم ناوخته راغله. که چیرې موږ واوره د قوس په میاشت کې ولرو، د لیندې او یا د مرغونی یا جدي په میاشت کې، نو دا ډېره ګټورې تمامېدلی شي نسبت له دې نه چې موږ د ژمي په فصل کې وروسته واوره ولرو. او دلیل هم دا ده چې تا په خپلې مقدمې کې ډېره ښه اشاره ورته وکړه، هغه دا ده چې هوا سړه وي او د ژمي د سر واوره تقریبا ژر نه ویلې کېږي او دا واوره پاتې کېږي، خصوصا په لوړو ارتفاعاتو کې، په غرونو کې. او کله چې پسرلی راځي، د هوا د تودوخې په تدریجي تودوخې سره دغه واوره ویلې کېږي، او موږ په د کال په جریان کې تقریبا ډېر، یعنی خیرازه کال لرو، ښې اوبه لرو په ویالو کې، په چینو کې، هر څه. دا په تدریجي شکل باندې هم ډېرې ښې مدیریت کېدلی سي، د هغه په تدریجي شکل سي واوره ویلې کېږي، او هم زموږ هیوادوالو ته ډېر مؤثر او ډېر ګټور تمامېدلی سي نسبت له دې نه سي موږ واوره د ژبې په اخره کې ولرو، او دا فتنه وا بیا په هغه باندې ګرمېږي او هغه زوبېږي، ویلې کېږي، په اوبو باندې بدلېږي، او دا اوبه په ډېر کم وخت کې زموږ د هیوادوالو له لاسرسی نه وځي، او بالاخره په اکثرو ځایو کې د په سیلابو ته اوړي. نو له دې نظره که ورته وګورو، تقریبا نسبت تیر کال ته او تیر دوه درې څلورو کالو ته بیا هم ښه ده، سږ کال واوره په ښه وخت راغلې ده او مقدار یې ښه ده.
اصلا مدقیق صاحب فکر نکوی چه دا موسمون بدل شوی دی، یعنی جمعه نا وقت شروع کیشی هم دار راست ممکن پسرلای نا وقت شروع شی، ووره نا وقت شروع شی، کسنگه؟
ساروان صاحب مگو تاسی خوب پتیر کم پدو بند خبری کردی دی دا اقلیم پا اقلیم که بدلون دا وست حقیقت دا لدینا چونکه انکار نشی کولی. کله چې په اقلیم کې بدلون راځي پایلې دا وي چې موږ هغه په نورمال او طبیعي شکل باندې چې کوم ژمی درلودل هغه به نه لرو. اکثره ژمی ناوخته شروع کیږي، ورښتونه ناوخته شروع کیږي، دغه فصلونه خپل ځای تغییروي. نو دغه ټول تغییرات چې موږ په خپل چاپېریال کې ګورو دا په مستقیم شکل باندې تړاو لري د اقلیم له بدلون سره.
بله،
او منفي پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدغه دي چې موږ یو له منفي پایلو نه چې موږ بې وخته ورښتونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې چې موږ ورښته یا زموږ هیوادوال ورښته یا اوبو ته اړتیا لري، په هغه وخت کې اوبه نه وي، ورښت نه وي، کله چې ضرورت نه ورته لرو په هغه وخت کې دفتن ډېر زیات ورښت منځته راځي. چې دغه ټول تغییرات چې موږ ګورو دا غیر عادي دي، غیر طبیعي دي، او دا مستقیما تړاو لري اقلیم له بدلون سره.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ کورودان ښاغلی ولی مدقیق. ښاغلی مامون زی صاحب، یو وخت ممکن داسې به هم وو چې چا به دې په باره کې فکر نه کاوه چې ورښت شوی دی، کم شوی دی، ډېر شوی دی، ځکه چې هر څه په خپل حال و، په طبیعي ډول په خپل وخت به واورې ورېدی، بارانونه به هم په خپل وخت و، د اوبو کمبود به هم شاید دومره ډېر نه و. که څه هم د افغانستان په اړه ویل کېږي چې افغانستان په هرو څو لسیزو کې یو وار وچکالي لیدلې ده، خو بیا هم څومره چې نن سبا د اوبو ارزښت زیات شوی دی، څومره چې نن سبا د ورښت اهمیت ډېر شوی دی، شاید پخوا دومره هم نه و. نو په داسې حالت کې تاسو څه فکر کوئ چې خلک باید څه وکړي چې دا ورښتونه چې شوي دي دا له ضایع کېدو وژغوري؟ آیا داسې لارې هم شته چې ضایع کېدو ته پرې نږدي؟
واقعا هم چې یعنی څو لسیزې مخکې دا هیچا سره دا فکر نه و چې اوبه به کمیږي، په ورښتونو کې بدلون راځي، د دوی اړتیا به زیاتېږي، دوی به دغه ډول یو شرایطو ته ځي چې په هغه کې دوی نشي کولی د سکلو دپاره، د کرنې دپاره، همدارنګه د صنعت دپاره، او د ټولو هغه اړتیاوو دپاره چې یو انساني د اجتماعي موجود په شکل باندې لري، دوی به ورسره لاس اګریون کېږي، مخ کېږي. به هر چا فکر کوو چې اوبه یو پریمانه منبع ده، او دا کوی شي چې په هر وخت کې د لاسرسي وړ وي. ولې اوس چې ګورو عام خلک دې ته متوجه شوي، دولت دې ته متوجه شوی دی، او متخصصین دې ته متوجه شوي چې د اوبو منبع چې ده دا یو ارزښتناک منبع ده، او د تیر په پرتله باندې په دې کې ډېر بدلون راغلی دی، او خصوصا د ځمکې لاندې اوبه چې هغه 93% پورې د خلکو د څکلو تکیه په هغه د کرنې او د کرنې لګولو دپاره تکیه په هغه باندې ده. نو دا اوس په یو جدي تشویش باندې چې د خلکو سره موجود دی اوښتی دی، او دا خصوصا په هغه هیوادو کې چې هغه وچ او نیمه وچ هیوادونه دي، په کوم کې چې د اقلیمي بدلون اغیزې د نورو هیوادونو په پرتله باندې زیاتې دي، ډېر لیدل کېږي. دا ځکه چې هلته د اوبو دوران یا د اوبو چې دا کله د باران په شکل راځي، بیرته د هوا په شکل باندې تبخیرېږي، د واوري په شکل باندې راځي د غلې په شکل باندې راځي نو دې کې یو ناڅاپي بدلون راغلی دی او په هغه ځایو کې چې باران ډیر و هلته کم شوی دی خصوصا په دغه اوسنۍ لسیزه کې د شل نه تر سل ملي متره پورې چې دا یو د اندازې وړ او ډیره مهمه اندازه ده دا په بارانه کې د په اورښت ورېدو کې کمی راغلی د افغانستان په زیاتره هیوادو کې نو خوشبختانه چې په کابل کې او هغه ولایتو کې چې هلته نورمال ډول د ژمي په موسم کې واورې ورېږي خوشبختانه واوره شروع شوې ده دو هفته درې هفتې مخکې او ولې دغه واورې ورېده هم توپیر کړی دی داسې مخکې به په قوس میاشت کې ورېده په شروع کې اوس جدي ته راغلي یعنی دا یو بدلون دی او دا بدلون کوی شي چې د دې واورې په ساتلو او د دې واورې په اوبه کېدو باندې او د ځمکې لاندې ته د دې تک او په هماغه اندازه چې ورېږي دغه تک ځمکې لاندې ته نو دا هم اغېزمن کړی دی ولې ځکه چې یو واوره چې هغه یو میاشت دپاره په ځمکه باندې پرته وي هغه موثره ده نسبت هغه واورې ته چې هغه په لسو پنځلسو ورځو کې ځمکې په سر باندې موجود نو واقعا هم دا یو جدي تشویش دی او خلک د دې په اړه باندې اندېښمن دي
ډېره مننه سلامت اوسئ کورودان وروسته به بیا هم په دې موضوع خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې دا ورېدلې واوره له ضایع کېدو وساتو کومې لارې او طریقې هم شته او که نشته ور به شو ښاغلی سید محمد سلیمان خیل ته چې په افغانستان کې دی او واورې له نږدې لیدلې دي سلیمان خیل صاحب تاسې څه فکر کوئ چې کافي واوره ورخ شوی دی او د افغانستان په ټولو سیمو کې شوی دی که یوازې په ځینو برخو کې
سلامونه سلامونه تاسو ته او تاسو درانه مېلمنو ته او همچنان تاسو اوریدونکو ته ډېر ښه موضوع مې انتخاب کړې ده سروان صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلوم شو په افغانستان کې اکثره سیمو کې واوره وشوه او دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده خو متاسفانه دغه تېر کال درې څلور کاله پرله پسې وچکالۍ په افغانستان کې خصوصا مرکزي ولایتو کې دومره وچکالۍ دومره د اوبو سطحې ټیټه کړه چې دغه سږ کال کوم واوره چې وسوې ده د ارقامو د اعدادو په اساس که مونږ ورته وګورو دغه تر اوسه پورې هغه د اوبو کوم کسر چې ده په افغانستان کې تر اوسه به نه ده پوره سوی خو تمه شته په دې ناروانو نورو اورښتونو کې چې دغه ځینې په جریان کې کېږي لکه د شلم د جنوري کې بیا یو اورښت کې سفر روانه ده په افغانستان باندې په دې هغه باندې دغه اورښت کې هغه کوم کسر چې ده یا د اوبو د ځمکې لاندې کوم کسر چې ده هغه پوره کړي نو که تاسو وګورئ نو دغه دغه تیر شل کلو کې موږ تر څلوېښت فیصد ډېر طبیعي یخچالونه له لاسه ورکړي دي چې اکثرا دغه پامیر پورونو کې اوسي نو دغه ډېر زیات غټ زیان ده چې لکه نور دوستانو چې پکې اشاره وکړه اقلیم بدلون زیانونه دي په افغانستان راوختي دي او افغانستان ما یو راپور لوستو مخکې چې د کاربن بریف یو نړیوال مؤثره دغه ویلي افغانستان د هغه هیوادو په منځ کې راغلی ده چې بیا به ډېر وچکالي وځپي نو دغه مشکلات دي چې د اوبو د او د ورښتو د کامله کمښت له اړخ نه موږ ډېر زیات تپل کېږو
بله ډېره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسې مدقیق صاحب بیا تاسو ته درګرځو ستاسو په نظر خلک څنګه وکړي چې دا ورېدلې واوره ضایع نه شي او په آینده کې هم که واورې اوري چې داسې یو کار ورسره وکړي چې ځمکه یې ډېر جذب کړي مثلا یو څوک په کابل ښار کې دی چې د اوبو سطحه پکې ډېره ټیټه شوې ده او ویلې یې هم ټوله پخه کړې ده څنګه ممکنه ده چې دا اوبه په یو شکل سره خپل څا ته تزریق کړي داسې کوم امکان شته او که نه مدقیق صاحب مایک مو ګل دی مایک مو روښانه کړئ
ډېره بخښنه غواړم زه فکر کوم سه وو لارې وجود لري وو لارې شته سه موږ د دو د واورې وساتو یا حداقل د دو د ځای کې دو مخ ونیسو خو مخ کې لدې نه ګمان کوم سه موږ په دې باندې اوس خبره وکړو یا زموږ یو ډول دې ته اوس لاس په کار شي ډېره مهمه وړینه خبر دا ده چې زموږ هیوادوال څنګه ځان وساتي اوس لغه د دې واورو لغه منفي تباعاتونه خطرونه اوس څنګه ځان وساتي خو د واورې د ذخیره کېدو یا د واورې د ذخیره کېدو لپاره مختلفې لارې شتون لري سي هغه اکثریت یعنی اوتمهالي پروګرامونه باید هم دولتي مربوطه ادارات او هم خلق باید تر لاس باندې ونیسي. خو اوس دفتن چون اکثره خلق دا اوس یو عرف یا یو رسم ګرځېدلی په افغانستان کې سي اکثر خلق کوشش کوي سي خپل د کور انګړونه لکه تاسو اشاره ورته وکړه دا ټول په سیمټو باندې وپوښي. دا خپل ډیر زیات کومک نه کوي د اوبو له ذخیره کولو سره. بخښنه غواړم خصوصا که چیرې موږ هر څومره وکولی سو چې د اوبو د یا ځمکې لاندې اوبو ته د جذب زمینه مساعده کړو نو دا یوه ښه طریقه او بېلګه کېدلی سي چې موږ د واورې یا د اوبو ذخیره کړو د البته په طبیعي شکل باندې د ځمکې لاندې ته ځي مګم په مصنوعي شکل باندې هم کېدلی سي چې هم خلک او هم دولتي ارګانونه خصوصا داسې ځایونه یا داسې ساحې باید مشخصې کړي تر څو هلته دوی وکړی سي د ښار خصوصا د کومې اوبه سي موږ زر له لاسه ورکوو چې دوی د ذخیره کولو لپاره مصنوعي بندونه جوړ کړي په غټه کچه باندې او زموږ هیوادوال خصوصا سي په ښاریاتو کې ژوند کوي دوی کولی سي هغه اوبه سي د ورښت په شکل باندې راځي یا واوره بامو ته راځي یا باران بامو ته راځي او د ناوې له لارې نه دا اوبه ضایع کېږي دوته د کور دننه ډېرې سطحي څاوې جوړې کړي او د اوبو هدایت کړي سي دا له کور نه ونه وځي او د وړو وړو څاوو ته هدایت کړي بلاخره دغه اوبه ځي او دا جذبېږي د ځمکې لاندې او د ځکه د لاندې د اوبو سطح راجګیږي خصوصا دا به ډېره ښه لاره یا ښه پیشنهاد خصوصا د کابل ښار کې چې څوک ژوند کوي د اوبو لپاره وي دا یوه طریقه کېدلی سي خو اکثرا د اوبو د ذخیره کولو لپاره که چیرې موږ په پایداره شکل باندې وغواړو چې خپلې اوبه مدیریت کړو اوبو له لاسه ورنه کړو د اوبو لپاره دا ډېره اړینه ده چې دولتي مربوطه ارګانونه داسې پلانونه تر لاس لاندې ونیسي چې په غټه کچه باندې موږ وکړی سي چې خپلې اوبه ذخیره کړو هغه که چیرې هغو ته د بندو جوړول وي او که چیرې مثلا د دې په انګلیسي کې یو اصطلاح ده چې هغه ته واټر شید منیجمنټ وایي نو دغه د واټر شید منیجمنټ یا هغه د وړې وړې شیلې چې له غرو نه اوبه را د غلو طریقه اوبه را کوزیږي هغه مدیریت کې د اوبو سرعت کم کړي هغو ته واړه واړه بندونه جوړ کړي تر څو دغه د اوبو د جذب زمینه مساعده سي نو دغه په اوږده مهال کې ډېر زیات اړین دي او ډېره ګټه کوي تر څو موږ بېرته هغه د اوبو ضایعات چې درلودل په تېرو کارو کې دا وکړی سو چې په اوږده مهال کې هغو ته رسیدګي وکړو او تر څو دغه د اوبو ضایعات کم کړو له منځه خو شاید مشکله داسې له منځه یوسو ولې تر ډېره کچه پورې موږ کولی شو د طریقو باندې.
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان. ښاغلی مامون صاحب په یو شمېر سیمو کې هم حکومت هم مؤسسو کندې کیندلې وې چې اوبه هلته راټول شي او بالاخره جذب شي ستاسو په نظر دا کار څومره مرسته کوي؟ مامون صاحب مخکې
دینا شي مغاګوري
سلام سي. بله ستاسو غاګورو مهرباني.
مخکې دینا شي په دغه کندو او دغه کندنو په اړه باندې وغږیږم چې هغه کې واورې اوبه ذخیره شي او ځمکې لاندې لاړ شي نو دغه نه مخکې غواړم چې دغه د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو راپورته کول او د ځمکې سطحې نه اوبه تلل ځمکې لاندې ته دا څومره یو پیچلې مسله ده او دا یعنی دا ډېر ساده شکل باندې نه ده. که زه یو مثال درکړم چې د یو منطقې نه چې موږ لس لیتره شل لیتره یا مثلا په ډېر ساده الفاظو کې ویم مثلا دوه بوشکې درې بوشکې اوبه له یو ځای نه وباسو مثلا د ځمکې د لاندې نه نو بیرته هغه درې بشکی وب کماغه هغه ځما کې د مونږه اضافه کو نو هغه نه خلی. یعنی دا د چې دلته یو پیچلی پروسه ده د ځما کې لاندې او د دیوبو ترمنځ چې هغه خلا او سوریو کې شي وب دغه نه تیریږي، هغه یو فشار ته اړتیا لري، هغه یو وخت ته اړتیا لري چې تر څو پورې دغه لاندې لاړ شي. نو دا ډېر یو مؤثر اقدام زه بولم چې په هغه منطقو کې چې هلته کندې جوړې شوې دي او دا هغه ته چې دی اوبه هدایت کېږي هغه طرف ته روانېږي او هلته بیا پاتې کېږي، ځکه چې د اوبو د مدیریت دپاره چې د ځمکې لاندې اوبو کچه راپورته شي دا یو مؤثره طریقه ده چې په هر اندازه چې اوبه د ځمکې په سطحه باندې ودرول شي او هغه ته وخت ورکړل شي نو هغه په ډېر مؤثر ډول باندې شي دی د ځمکې لاندې ته ځي او د هغه اوبو سره مرسته کوي. ولې یو شی باید په پام کې ولرو چې هغه اندازه اوبه چې مونږ د ځمکې لاندې نه راوباسو په دغه اوسني ورخ باندې او واوره ورېدنه باندې او هر نو منبع چې مونږ د هغه د غني کولو دپاره استعمالو بسنه نه کوي او دا مونږ په کلونو پلاسیزو هم دا مونږ نشو جبران کولی، ځکه مونږ ډېر اندازه مصرف لرو لږ اندازه بیرته هغه خواته اوبه پرېږدو چې ځمکې لاندې ته لاړ شي. نو دا ډېر یو مؤثر اقدام دی. د دې په څنګ کې که چېرته هره کورنۍ او هر هغه څوک چې هغه په کلي کې ژوند کوي او یا په ښار کې ژوند کوي نو که دغه هماغه د کور خواته په دغه شکل باندې په کوچنیو کندو باندې هغه خپلې د کور خوشه اوبه مدیریت کړي نو یو ګټه یې دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه به راپورته شي چې هغوی د کوهي او د څا په شکل باندې بیرته د هغه نه استفاده کوي. دویم دا ده چې هغه خطرونه چې هغه د سیلابو په شکل راځي او د باران وروسته سیلابونه راځي کورونه له منځه وړي او حیوانات زیانمنوي او طبیعي منابع خرابوي، نو د هغه مخنیوی هم کیدی شي، ځکه چې د هغه اوبه چې هغه په هماغه ساحه کې مدیریت کیږي او ځمکې لاندې ته بخکته کیږي نو هغه نه پرېږدي چې د نورو اوبو سره ملګري شي او په یو ځواکمن ډول باندې بدل شي چې بیا کورونه او همدارنګه ځمکې او هفته د منځه یوسي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. کور ودان سلیمان خیل صاحب، آیا دغه کندې اوس هم خلک یا مؤسسه یا دولت جوړوي کیندي او کنه؟ زمنن د چک ډیمونو په باره کې وایس په وروستیو شلو پنځه ویشتو کلونو کې فکر کوم چې ډیر چک ډیمونه هم جوړ شوي دي، څومره مرسته کړې ده فکر کوي؟
ډېره ده مننه. په دې وروستیو کې یاسو موسسات کار کړی دی واقعا، خو خو دې لپاره چې د اقلیم بدلون اغیزې خصوصا د ځمکې لاندې اوبو باندې او د وچکالۍ په هکله که موږ وغږیږو ډېر زیات ده، نو د موسسات کار نړیوال موسسات دي که د داخلي موسسات دي ډېر لږ وو. لکه مرکزي ولایتو کې بامیانو کې بادغیس غور په دې ولایتو کې دوی کلاسونه جوړ کړي دي، چک ډمونه جوړ کړي دي واړه واړه تر څو د واورې د دغه اوبو ذخیره سي. په مجموع کې کومنګ وګور نړیوال موسسات هم یو څه کار کړی ده او چک ډمونه چې تاسو ویلې په بعض ولایتو کې جوړ شوي دي، خو یو خبره ده چې یو څه د خلکو عامه پوهاوی هم ډېر ضعیف ده، ډېر د اقلیمي موضوعاتو باندې ډېر عقیده هم نه لري او که اوبه کمیږي او که زیاتېږي هغې ته دا طبیعي یو پدیده ښکاري، داسې ورته نه ښکاري چې مطلب دا اقلیم ده چې بدلون یې کړی ده. دا صحیح ده چې طبیعي پدیده ده یا طبیعي پېښه ده، خو دې کې چې زیاتوالی راغلی ده د اقلیم بدلون له اړخ نه دا خبره زیاتېږي. نو هغې له خاطره اوس چې فی الحال کوم کارونه شوي دي خصوصا د اوبو په مدیریت کې ښه دي خو ډېر بسنده نه دي، یعنی کفایت نه کوي د افغانستان د اوبو د ځمکې لاندې اوبو مدیریت لپاره یا د سطحي اوبو مدیریت دپاره. تاسو وګورئ که قشتېبې کانال موږ مثال ورکړو، ډېر ښه مثال ده، همداسې دغه بعضې غټ غټ بندونه چې جوړ شوي دي دا د اوبو مدیریت په لپاره ډېر ښه هغه دي چې دا ته مونږ ووایو د همسایګانو د مونږ د همسایه هیوادونو ډېر زیات هغه راوتلي شکایتونه راوختي چې د سطحي اوبو مدیریت څه وایي د افغانستان مونږ ته اوبه نه راکوي په نړیوال سطحه باندې. په دننه افغانستان کې کار ډېر لږ سوی ده، او بیا خبره پم دی راځي چې یو خامه په هواي نسته ده او دوم دا چې موسسات نسی کولای چې زه فکر کوم په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت فرهنګ رواج کی یا خلکو ته وپوهوي چې د واورې اوبه دې څنګه راټولې کړې، د باران اوبه دې څنګه راټولې کړې، څنګه څاګانې ورته جوړې کړي دا تر څو دغه د سطحي اوبو یا د هغه اوبو چې د باران واورې څخه جوړېږي دا جذب کړي. نو په مجموع کې یو څه کارونه سوي دي په افغانستان کې، خو په هغه دومره نه دي چې وکولای شي دغه مشکلات حل کړي، ځکه دا د اوبو کمښت یا د ځمکې لاندې اوبو که هغه سطحي اوبو دي دا زیات د اقلیم بدلون ته تړلي موضوعات دي. که څه هم یو څه مونږ
بله ستاسو خبرې اورو.
اوس ګوره دوه خبرې دلته دي. یو دا چې د اقلیم بدلون موضوع ده چې د اوبو او د وچکالي خبره یې ډېره زیاته کړې ده، او د افغانستان په شمول دغه دغه سیمې هېوادونو هم څه دې ته ډېر زیات اندېښنه لري چې د اوبو مسله ډېره زیات ستونزې جوړې کړي، لکه ایران کې او پاکستان کې وګوره د اوبو ستونزې هلته بېخي ډېرې دي. خو په افغانستان کې بیا بله موضوع شته ده. بله موضوع دا چې دلته اقتصادي مشکلات دي، موسسات فعالیت کم کړی ده، خصوصا په دې دغه رژیم چې تغییر شوی ده موسسات کم فعالیتونه کم شوي دي. هغه تیر نظام کې دغه شل کلو کې چې واضح کارونه شوي دي هغه ډېر سستینبل نه و یا پایدار کارونه نه ول. بس یو پروژه و راتله به یو کار به وکړو، خلک به پرې خبر به نو انجینران به یو چی به جوړ کړو بېرته به لاړو، دی نور خلک به نه پوهېدو چې دا څه لپاره جوړ شو، څه لپاره راغلل، څه لپاره کار وسو. نو هغې له خاطره خلک یو څه عقیدتي مور سره چلند وکړو تر اوسه پورې. دغه اوس هم تاسو سره زه خبرې کوم که چېرې دغه د اقلیم موضوع بعضې لرې پرتو سیمو کې وویلل شي چې دغه د اقلیم موضوع ده، کېدای شي زیات خلک په دې کې باور ونه لري، ځکه عامه په هوا نه ده سوی چې د اقلیم د اوبو کمښت مدیریت دپاره جدي اقدامات پکار ده. تیر شل کلو کې چې کوم کارونه شوي دي دغه د اوبو مدیریت په برخه کې ډېر کم و، او دا نسي کولای چې در راتلونکي چې کوم ستونزې او کوم ګواښونه د اقلیم بدلون له اخنه چې مونږ ته را روانې دي دې په مقابل کې نسي کولای چې دغه کوم کارونه چې مونږ کړي دي دا مونږ وژغوري.
ډېره مننه سلامت اوسئ. تاسې د عامه پوهاوي خبره هم وکړه، په دې به هم خبرې کوو. که له یوې خوا ورښتونه کم شوي دي نو له بلې خوا نفوس زیات شوی دی، د اوبو مصرف زیات شوی دی، ښارونه لوی شوي دي. ممکن پخوا وختونو کې به که یو چا په اونۍ کې یو ځل سر مینځو، اوس ممکن هره دوهمه ورځې ومینځي او ځان ومینځي. په دې برخه کې هم تغییر راغلی دی، لکه په نور دنیا کې چې راغلی دی، زموږ په وطن کې هم راغلی دی. همداراز پخوا په قوي واټر پمپونو باندې خلکو له ځمکې لاندې اوبه د کرنې لپاره نه راایستلې، لیکن نن سبا دا هم ډېرې دا کار ډېر عام شوی دی. یعنی کله یوې خوا اقلیم کمزوری شوی دی، له بلې خوا زموږ مصرف ډېر شوی دی. خو مخکې تر دې چې په دې اړه د میلمنو نظر واورو یا واورېدونکی لرو، ځان را وپېژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
مننه ډیر مننه اسمت سرواز صاحب، بیا هم اسامه د هلمند ولایت کچکي ولسوالۍ څخه زه به پر دې ځای سره وغږېږم چې رښتیا هم په افغانستان کې دا اوس څو ورځو کې یو څو عمر تر مخ ډېر ښه خیشته بارانونه وس، یعنی واقعا په کجکي کې ډېر ښه خیش باران وس او ډېر مځکې ښه اوبه سولې او غنم دا شانې ټوله ښه سره اوبه کړه، مځکې ډېر ښه خیش وکړې. هم هغه کښتونه چې اوبه غښتل هغه اوبه کړل، او د څو باندې وس ډیر نه دي پکار ستړی وای کشمیا به تکیږي وس بارانونه خو ډیر څه دي. پروش کال دا وخت بارانونه نه وس به سي تاغه کچنی اختر ته میاشت کې وس وس د وس تلا شروع دي. نو دای پاک څه امید لرو چې د دې مخ په ایستو باندې بارانونه نور وس او د خیره سره کال به آباد شي، او که بارانونه نور وس نو دا افغانستان به ډیر ښه آباد شي، ډیر ښه غنم او حاصلات به مو کې، او د شتونه په شنه چې د مالدارو میږو دا شان به شه ماړه چې او دا بیا ډېره ګټه لري، او اوبه ته به هم ډېر ګټه ورسي. یعنې هم د مځکې اوبه ته هم دا د سیندو اوبه ته زه خپله د چهارشنبې په ورځ لاړم، یعنې مرکز کجکي پنګي ته. نو ماشاءالله اوبه ورځ په ورځ ډېرېږي، تر دې مخکې یو د جج پر توله سم زکلله و ما هم وبدیر لشتي په وسکال یعنی چې زه پر چني افتنه کې ورغلم به پر کار چا را وسته دي من دروس کاڅه ډیره ته شته او نو ان شاء الله په دغه واره سره بدیر و به هم د کاڅه د ډیر هم به دغه زمر زم ذکر و ده
بله ډیر مننه کور دې ودان سلامت وسې خدای دې لا برکت پکې واچوي بل اړیدون خلرو ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام
ناصری د هلمن ولادت ګرمسیل لول پالنه مالک نیولې
مهرباني کوي ناصری صاحب
سروان صاحب تاسو ته استاد خبرونه ملمنو ته سلام او احترامات وړاندې کوم
کور دې ودان مهرباني کوي نظر مو څرګند کړئ یا پښتنه
نظر خو دې خبره ده چې په هلمن کې خالی مونږ تلن یو دانه بان لرو څنګه د کجکی بنده او به
بند کی سب مشکل دے
بند کی دکھا مشکل دے ڈیری بندن سوالیش پورے دی مثال گرم سیلو خان شین دی شو دکھا رقم د تر لشرګان اوی پور دا ډیره مند کې پرتی د منګر د علم د کجکی بند بخي کم دا او بنس جذبوله ترسو دا ټول به ذخیره کې بیا په ټول کال کې مثال دوه فصل خدای علم کې دا فصل ورسی
bale ډیره مننه سلامت اوسه کور دی ودان یو بل اوردون کوم شته بیا به ور شو ملمنو ته ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو
bale سلام علیکم سروان صاحب واج بزنامه د زابل ولایت شمول زول
مهربانی کوی حاجی صاحب
خیر سه مننه تاو ملمنو ته سلامونه وایم باب له سلام سره ډیر شته خوند بارانونه د تزمر کو ولسوالی کې وس و ډیر شته خوند کشتون بخرو بران ستر د باران له مخه د تداش مرزونه وو چې د پنامه د غاړې د زکام چې د خلکو به ډیر ته بجن کې دی دغه مرزونه خدای تعالی ورکړو دا دشته کې چې برای ویل بوت څه به په شاوله کې دا تاسو د خل و چې دا په بلچا د شاله خو خبرې تراته سکره دا چې دندونه به ولاړې دوه نو هغه دندونه شکر الحمدلله برکس وو کوم کشتونه چې و لکه غنم وربه چې دا ډیر څه په خوند باندې و بخو ډیر څه د خوند بارانونه وسو نو دلته د زمخ خو غرنې علاقه د ډیر سره علاقه د بخوا به وادر کې کېدی نو وس وادر چې وس هغه سمازه د شکر خو و باران ډیر وي وادر لږ وو نو دلته د ازمر سپینجری چې وایي د ازما خپل پلار او د نور قربان شاوخوا چې وایي دلته چې به دا د پسرلي ټیم رانږدې کېدی چې مرده به وسئ بیا چې به موږ دا قبر کښئ چې دا نو به ته نوه رسېدلی وو له لاندې خوا به هم نو راپورته سوی وو د لوړې خوا څخه به هم نو رسېدلی وو نو به موږ وویل چې بس کال اباده بیا به نو په دا چینی را ووتې کاریزونه به اویس وو کاریزونه به تر لګه لګېدو مندو کې به وبله کې دي نو خدای باران نو وابري وس نه سره که په خاصي او خدای هم شکر الحمدلله الحمدلله چې دلته پر موږ باندې ډیر شه د خدای رحم وسې ډیر شه خوند وکي و پښتنه مو بس و مرزونه ورخ سو
بل اجي سي اجي سي او بخښه آیا وسم کاریزونه شته او کنه شته
سرمان صاحب محترم خود از ما کور چې د شمول زول سالې د دروازګۍ په سیمه کې ده د زورې ملکی په نامه باندې زموږ کور ده نو موږ وسم کاریز لرو شکر الحمدلله وسم درین شو به جن را بیږي او دلته دغه یو غضب ده چې دا برمی ولګیږي کاریزونه دا برمی وچی وچکلی لا دغه نه وچی لکه دغه برمی چې وچی برمی پر سر ولګیږي کاریزونه وچکی وځه زموږ په منځ کې د ازمږ کانت کاریز چې نهسته شکر الحمدلله وسم درین چې مړی و بلرو
راسته ډیر مننه حاجی صاحب له ټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل بیا به هم نوبت ورکو اوس به ورشو درنو ملمنو ته اول مدقیق صاحب روسي اوریدونکو ویل چې برمو وای کار خراب کړی دی مخکې ما بیا دونه وکړه چې کله یې خو ورختونه کم شوی دي نو لبل خو مش هم له طبیعت سره ظلم کړی دی او فکر نه کوي چې باید د دې بیرحمۍ مخه ونیول شي په ډیرو ځایونو کې له خلکو اورو چې برمی کندلی دی برمی دی یا جوت ساگانی کندلی دی بیا اوبو دیری زایه کوی وس اغه وقت دی چیزا چی اوبو تا دی ارزخت ورکو زایه نکو که زه اوبو لرم نو پا دی فکر که ونه وسما چی زی لرم زدی هم سایه چه پروه لرم که اغه دغه امکانات نلری نو ندی لری فکر نکوی چی دغه سی خلکو تا دیر ویل پو کردی او پا زین مواردو که قوانین پکار دی چه خلق مجبور شی چه او بزایه نکی میره بانی
چاروان سب تا دیر مهم مسئله تا اشاره اکره و امدارست باز محمد خان ورور پده تیرو کلو که دی امیق و چاگان و کندل پا افغانستان که دیر غط ستون زرا ولاره کردی پا تیرو کلو که پا دیرو پخوا کلو که تقریبا دسی و فکرو کسی 50 کال مخ که دا دی هلمان دی نادلی پا دختو که پا دی طرفو که اغا خلق باوری بولی دا درلو دا تقریبا دا طول دخت دا پی زرگون و خلقو تو بو لاست ورکی پا طبیعی شکل بندی بیل دیسی دیری و زایی سی او یا انرژی پی مصرف کی خصوصا دا باز محمد خان سے مثال ورک یا ز خپل مثال دا کم ز سیل کوم کلی ناراضم ز مو خپل کلی کې مو کاریز درلود تقریبا اویا اتیا کور په آباد په دی کاریز باندې دا کاریز ز مو کاریز اوس وچ د بیخی مکمل دلیل دا ده سه خلکو امی قصاو ته مخه کړل امی قصاو وکیندلې پر صورت دغه بیا هم یو گزاره کوله دغه سره پخوا کې دغه د سولار انرژي نه کار اخیستل په افغانستان کې ریوارډ سول هغه واټر پمپونه سه پخوا به په تیلو باندې چلیدل اوس هغه په تقریبا په هیڅ مصرف باندې څلیری ساعته هغه زه خبره م روښانه وي او د مځکې لاندې نه اوبه راباسي بېلې داسې ضرورت ورته ولرو. یعنې دا ټول هغه مسایل دي چې مستقیما اړیکه لري له جنګ سره او د جنګ له منفي پایلو سره. دلیل یې دا ده چې خلک زیاتره دغه نوې ټکنالوژیانې ډېر په اسانه باندې قبلوی او اغو تا مخه کوی بیل دیسه دیغو منفی اثرات به نظر که ونیسی. نو دی دیل پارا اما پو هوای خود دیر آرین ده دیر زیاد ضرور ده خود دیر زیاد معصر پا دیر نده سی خلق وگ ننیسی او خلق هم ندی ملامت دی دیل پارا سی خلق وبه واری وبه نشتا او کچیر مثلا دی چاپ کندلو سرا یا دی عمیق چاپ کندلو سرا او د سولار په انرژي باندې چې دوی اوبه لاسته راوړي نو هغه د فتن خپل مشکل حل کوي بیل دې څه فکر وکړي چې په راتلونکي کې به څه راپېښ شي. خو جګړو زموږ هېواد داسې یو حالت ته ورساوه چې د قوانین شته ښه قوانین وجود لري د کاغذ پر مخ باندې خو د جګړو له امله د قوانینو تطبیق ډېره غټه ستونزه وه ډېر غټ مشکل و او تر اوسه پورې هم دا مشکل شته. که چیرې دولتونه قوانین جوړوي او تطبیق نه کوي نو وضعیت به داسې وي لکه چې اوس پخېله موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو. که چیرې دولت د عمیقو څاګانو کیندل کنترول نه کوي خصوصا که چیرې خلک زموږ هېوادوال مجبور دي عمیق څاوې کندي حداقل دوی ته باید منظم تقسیم اوقات جوړ کړي هر څوک چې څومره اوبو ته په څه وخت کې دوی ضرورت لري له هغه نه ګټه واخلي له هغه نه استفاده وکړي او له هغه نه اضافه چاته باید دولتي ادارات اجازه ورنه کړي تر څو دوی اوبو نه استفاده وکړي. نو دا ډېره غټه ستونزه ده څاروان صاحب. زه فکر کوم چې په راتلونکي وخت کې که چیرې دې ته پاملرنه ونیسي هم د خلکو لخوا او هم د دولت لخوا نه دا ستونزې ورځ په ورځ نورې هم زیاتېږي. نو دا ډېره مهمه ده. بل که چیرې ته اجازه ما ته راکړې مخکې تا یو پوښتنه مطرح کړه ده د چک دمو په رابطه باندې. چک دم یا د آبرویزو تنظیم یا واټر شید منیجمنت تر کومه ځایه چې ما مطالعه کړې ده او ما عملا کار کړی ده تقریبا 50 کاله مخکې دا کار په افغانستان کې شروع شوی. ولې په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ هېڅ نوه مثبته ګټه له دونه وانخیستله. کچیر تاسی و پروژه سی پغی که چکدمون تر کارلاندینی ولکیگی یا واترشید تنظیمیگی اگه دیره یو علمی او دیره میخانیکی اگده پروسه ده تنه ده چکدم جوڑول مشکل نه حل کری هر وړو کې چکدم په خپل ذات کې وړو کې پروژه ده دا اول باید موږ په دې باندې فکر وکړو چې دا چکدم د کوم هدف لپاره موږ جوړوو بیا که چیرې جوړ کړو که دغه شاوخوا موږ زرغون نه کړو هلته ونې کېننوو هلته بوټي د بوټو رشد ته زمینه مساعده نه کړو خپله دغه د چکدم جوړول بیا د چاپېریال تخریب رامنځته کوي ښه بېلګه یې دا ده چې کله موږ چېرته دغه تراسونه جوړوو یا واټرشیډ جوړوو یا چکډمونه جوړوو دا که چیرې مدیریت نه سي دا د خاورې فرسایش یا د خاورې مینځل لاسته راوړي چې دا مخکې ورور اشاره وکړله چې د کجګي بند اوس هغه پخوانی ظرفیت چې اوبه یې ذخیره کولې اوس یې نه لري دلیل دا ده چې موږ په افغانستان کې د خاورې مینځل یا فرسایش ته هم یوه ډېره غټه ستونزه ده که چیرې چکډمونه موږ په ښه شکل باندې مدیریت نه کړو او له ده سره سیاسي برخورد نه کړو یا داسې برخورد چې حداقل دغه غیر دولتي موسسات د چکډم جوړولو ته په دې سترګه ګوري چې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي او دا یې مثبت اړخ ده خو که چیرې درست او سالم مدیریت نسی بیا دا چاپېریال ته مشکل پېښوي
سالم مدیریت نه منظور څه دی یعنی څه ډول یې جوړ کړي
بلې
د سالم مدیریت نه منظور څه دی
سالم مدیریت دا داسې دا د چک ډیم پروژه باید کله چې شروع کېږي دا باید دې ته په دې سترګه ونه کتل سي دا د لکه یو وړوکې پروژه د کم وخت لپاره دوه میاشتې درې میاشتې چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي او هلته یو څو دانې تیږې سر په سر کېږي او بېرته ته راځي او خلک د هغه په مقابل کې هغه نم اخلي یا یو څه پیسې اخلي او خلاص کله چې موږ چک ډیم جوړوو باید دغه هغه مکمل پلان باید موږ ترتیب کو او حداقل کم له کمه تر 5 کلو پورې حداقل موږ په و باندې سرمایه گذاري وکړو تر څو موږ دغه پروژه د اوبو د تنظیم د چکدم جوړولو موږ کامیاب وکړو موافقه یې کړو او دا په دې باندې واړه اوس هغه مثبت اثر په چاپېریال ولري او مثبت اثر په اقتصاد ولري او په ټولنه باندې ولري
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان ښاغلی مامونزای صاحب ستاسو په نظر اوس د افغانستان د چاپېریال لپاره تر ټولو لویه ستونزه څه ده همدا د اوبو مسله ده د ورښتونو او که د ځنګلونو د وهلو چاپېریال زموږ له بېلابېلو خواوو تر ګزارونو لاندې دی مهرباني
سروان صاحب مخکې دې نه چې د اوسنۍ ننګونو او هغه ننګونو چې کوم ننګونه باید هغه ته لومړیتوب ورکړل شي هغه په اړه باندې خبره وکړو دا داسې غواړم هغه هیوادو هغه منطقې او سیمې چې هلته اوبه د بور او یا د سولر یا شمسي برېښنا او په مرسته باندې راویستل کېږي نو دغه دپاره په نورو هیوادو کې او په افغانستان کې هم د چاپېریال ساتنې او د یو پروژې د اغېزو د هر اړخیزو اغېزو یو قانون موجود دی او زه مطمئن یم چې دا افغانستان هم دا قانون شته دی د محیط زیست ادارې سره ولې دغه قانون نه استفاده نه کېږي یعنې دا یو غفلت دی چې موږ یې کوو د خپلو طبیعي منابعو د دې په وړاندې او هر وړوکی او لوی ګام چې هغه د طبیعي منابعو او یا نور هغه مداخله چې په ټولنه کېږي او یا اجرا کېږي سرته رسېږي باید دغه قانون نه تیر شي او دولت هغوی ته لایسنس ورکړي او د کار اجازه ورکړي چې یا کار وکړي یا نه کړي همدا بدبختي ده چې د ځمکې لاندې اوبه 40 متره 45 متره په هره منطقه کې په اوسط ډول باندې ښکته شوي دي او خلک په دې تلاش کې دي چې هر څومره د ځمکې لاندې اوبه لاندې ځي دوی هماغه اندازه بورونه وایي او هغه وچکالۍ ته رسي یعنی دغه قانون باید په جدي ډول باندې پایګیری شي او هغه هیڅوک د دې قانون نه باید چې دی استثنا ونه ګڼل شي که چیرې واقعا هم غواړي شي خپل طبیعي منابع او خلق و جغوری یا در مشکلات دنیا وسط نو افغانستان دولت واقعا هم افغانان شده دی وقتو که دیر و چاپیرالیستون سر مخ دی او کچیر تا یاو چاپیرالیستون تا اولویت و رو ورکول که گی نو پسان که اغا بل چاپیرالیستون زی چی دا اغا داخن مهم گانل که گی لکه د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا ککړتیا د باس د یعنی تر ټولو داغ او ګرم موضوعي ځکه چې په دغه سره د ککړتیا دومره یو حد ته رسیږي چې خلک ژوند نشي کولی حتی په نورمال شکل باندې نشي کولی دوی تنفس وکړي په خصوصا په لویو ښارو کې ولې که د بل اړخ ته وکتل شي د وچکالۍ بڼه ده د وچکالۍ بڼه اول داده چه منگا نمائی ندیر نفوس چه ده با دسکال که بوتا زلو با لاسرسه نلری دویم داده که اغا منگا لاسرسه ایم لرو چه اغا دسکال وردو بنه دی ولی داده چه منگا پیشون تیرو او نشو کولی چه ترحال اندازی مدیریت کن و اغا منگ منلی ده و یو شکل ده دی پسان که او کتل شی د زنګلونو او د پوخخ لمنځوړل واقعا یو ننګونه ده او په ډیر چې په سری او چټک شکل باندې دا چې دا په هغه منطقو کې چې طبیعي پوخخ لري دا روانه ده. دغه په څنګ کې د سیلابونو موضوع ده چې دغه ډیر اوج اخیستی ده وروستیو کې او ډیر قربانیان هم لري او نه یوازې دا چې خلک زیانمنوي داغوی منابع داغوی طبیعي منابع داغوی ځمکې داغوی حیوانات خپل د انسانانو ژوند او دا هر څه له منځه وړي چې دا د ټولو نه دا مهمه ننګونه قتل کېدلی شي. نو د دې دپاره یو قانون ته ضرورت دی چې دغه قانون په جدي ډول باندې پایګیري شي د ولایتو په سطحه ته د ولسوالۍ او د کلیو په سطحه
چېرته
یو څوک د اندازې نه ډېرې اوبه راوباسي د ځمکې لاندې نه هغه باید مجازات شي هغه باید قانون دغه سره په هغه باندې تطبیق شي او مخه یې ونیول شي که څوک ځنګل حتی یوه ونه خطا کوي باید دغه مخنیوی ونیول شي همدارنګه په دغه نورو برخو کې دا اقدامات کوی شي چې دغه مخه ونیول شي. نو دا ده چې څوک په عمده شکل باندې نشي ویلی چې مثلا دا یو ستونزه ده دا نورې
ستونزې واقعا همداسې ده. ډېره مننه ډېره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسې. سلیمان خیل صاحب د ځنګلونو وضعیت څنګه دی؟ آیا لای هم ساحه مخ په کمیدو ده او که څه ناڅه د ځنګلونو د وهلو مخه نیول شوې ده؟
خو د ځنګلونو مسله متاسفانه تیر سو کلونو کې سو لسیزو کې ډېر زیات خراب وو او دغه جنګونه او دغه کړکېچونه چې په افغانستان کې وو دغه د جنګونو وضعیت نور هم لا پسې خراب کړی وو ځکه د قاچاق زمینه برابره وه د اور لګېدنه زمینه برابره وه که اور لګېده به څوک به د هغه اور کول مهار کول هم ډېر زیات ستونزمن کار وو ټول په مجموع کې. خو بیا په وروستیو کې دغه تیر کال په تیر حکومت کې نړیوال موسسات راغلل یو څه د دې لپاره چې دوباره دغه ځنګلونه احیا کړي یا احداث کړي یو څه پروژې او برنامې دو درلودلې لکه ایف ای اوس یو این ڈی پی دا خلګي راغلل هلته یو څه کارونه وکړل خصوصا د کونړ او د نورستان په ځنګلونو کې. خو په مجموع کې هغه زیات کار نه و لکه بیا په سسټینبل یا هغه اوږدمهاله کار نه و لکه یو مثال تاسو ته ووایم بغیر له دې ځنګلونه چې په نورستان او په کونړ کې وي دلته په بامیانو کې هم داسې یو موسسه زه پېژنم چې هغوی راغلي وو هلته خلکو ته یې پیسې ورکولې ورته ویلې چې تاسو نیالګي واخلئ دلته یې کېنوئ یا نیالګي چې غټېده بیا به تاسو ته مونږ د اوبو مصرف هم برابرو پیسې به برابرو نل مل به مو اخلئ د ځنګلونو ته به تاسو اوبه ورکوئ بیا چې دا غټېده د دې لرګي به بیرته ما باندې خرڅوي. داسې یو کار یې کړی وو چې هغه ډېر دوامداره کار نه و کله چې دا موسسه دغه شپږ میاشتې یو کال چې پوره سول دا موسسه چې دا ختمه سوه ولاړه ده هغه خلکو هغه کار پرېښود څه چې ونوې په زرهاو افغانیو په پیسې هلته مصرف شوې هلته ونې اخیستل شوې وې هلته ایښودل شوې وې ټولې وچې شوې نو پایداره کار نه و. خو اوس فلحال دپاره دغه نوی حکومت چې دلته اوس راغلی دی اسلامي امارات دوی یو قطعه جوړه کړې ده په نامه د زرغون قطعه یا شنه قطعه چې دا خاص هغه خلک دي، هغه چارواکي دي چې مختص دي چې د ځنګلونو د قاچاق مخنیوي لپاره ګمارل شوي دي تر څو د قاچاق مخه ونیسي. خو اوس هم یو څه قاچاق به کیدای سي روان اوسېږي، لکه دا رقم ده چې د اوبو کې د کونړ په سیند کې اچوي، بیا خواته پاکستان کې سي، او نو یو څه مخه نیول شوی ده. خو په مجموع کې بیا هم ستونزه لاسته ده، ځکه بعضي وخت داسې هم کېږي چې دغه دلمنو بعضې ونې وهل کېږي په مختلفو بهانو باندې، بیا دا خرڅېږي، دا لرګي کابله پورې هم راځي، خلک یې اخلي د سون لپاره، د ځمې لپاره خلک ترینه ګټه اخلي. خو په مجموع کې د افغانستان د ځنګلونو وضعیت ښه نه ده. په دې سره د پستې ځنګلونه موږ وګورو چې د بدخشان نه شروع تر هرات پورې رسېږي، لا نور هم کړکېږي، ځکه دلته حوادث شوی وه په بدخشان کې او په دې په کندوز او بغلان ولایتونو کې. د پستې ونې چې دا کومه ریښه چې لري، د دې ریښه نه ډېر زیات مهمه دوا جوړېږي. بیا به خلکو دا به د ځنګلونه به یې وهل، د ریښې به یې پسته دی، وړل به خلکو پاکستان کې به ترېنه خلک اخیستله. نو دا داسې یو پروسه روانه وه چې اوس فی الحال زه زیات مطمئن نه یم چې دغه پروسه ختمه شوې ده، درول شوې ده، د نوي حکومت له اړخه نه اوس هم پاتې ده. په مجموع کې نو دا هغه ستونزې دي چې متاسفانه په جنګونو کې روانې دي، او د اقلیم بدلون هم هغې ویل لا نور هم ډېر مشکلات ډېر کړي دي، لکه ورښتې نه کېږي، هغه کوم ځنګلونه چې ضعیفه دي اوبه ورته نه رسېږي، او هغه ځمکې چې وچې دي هلته ونې دي هغه نور هم په وچېدو دي، په خرابېدو دي. که چې جدي توجه ورته ونیسي، نو دا کولی شي چې 1.5% ځنګلونه موږ لرو دغه هم له لاسه ورکړو.
بله، ډېره مننه سلامت اوسه مدقیق صاحب. اوس خو ورښتونه شوي دي، ورته خوشاله یو، لیکن عواقب هم لري. تیر کال په افغانستان کې ډېر بد سیلونه راغلل، څه فکر کوئ چې باید څه وشي چې بیا بغه سیلونه تکرار نشي؟ له اوسنیو ورښتونو خو داسې معلومیږي چې سږ کال، راتلونکی کال په پسرلي کې یا دوبي کې امکان لري چې بیا سیلونه راشي.
څلور سبب زه فکر کوم چې د زموږ وادوال کچېره غوړې چې د سیلابو له منفي اثراتو نه ځان وژغوري، د غوړه لپاره اوس فکر کوم ډېر ناوخته ده. خو خصوصا هغه زموږ وادوال چې وی فکر کوي چې هغه ساحو کې دوی ژوند کوي، خپل کورونه لري، چې هغه د خوړو سره نږدې دي، چېرته سیلونه راوځي، ښه خبردار ده چې هغه د دولت لخوا نه که چیرې دوی ته خبرداری ورکول کیږي، دغه د خبرداری په اساس باندې حداقل دوی وکړه سي خپل ځانونه وژغوري، خصوصا لوړو ارتفاعاتو ته ولاړ سي مخه وکړي.
آیا دا امکان نه لري چې د خوړ مخه بدله کړي، یعنې مسیر منحرف کړي؟ داسې امکانات نشته؟
نه څلوان صاحب، د خوړ د مخې بدلول دا خپله بیا په طبیعت کې مداخله ده. اوبه خپله خپل مسیر پیدا کوي، په کومه خوا سي اوبه کولی سي په اسانۍ سره ټیټو ارتفاعاتو ته لار پیدا کړي، هغه لار خپله دوی ځان ته پیدا کړي. مشکل دا ده چې اوبه خپله لار پیدا کړي په طبیعي شکل باندې، خو دا زموږ هېوادوال دي چې د اوبو په مسیر ته ورغلي دي، خپل کورونه هلته وړي دي، هلته کورونه جوړ کړي دي. نو که چېرې موږ وغواړو چې د خوړ مخه بدله کړو، د دې لپاره ډېره زیاته بودیجه پکار ده او ډېره زیاته بشري قوه پکار ده. دا په داسې حال کې چې اوس ژمی ده، په ژمي کې د کار کول ډېر مشکل دي، او بل د دې بودیجه لاسته راوړل دا مشکله ده. که چېرې موږ غواړو چې دا د خوړو استحکام پروژه تر لاس لاندې ونیسو، د هغه لپاره هم د سکال لپاره ناوخته ده، ولې په راتلونکي کې کېدای سي چې هغه د خطر صحیح او منطقي سي، هغه مخکې نه باید مشخص سي، د هغه لپاره دا کارونه وسي. خو دفتن لپاره بهترین کار به دا وي چې زموږ هېوادوال خصوصا د باران د ورېدو په وخت کې، خصوصا هلته د سیلاب اټکل کېږي، ښه خبر دا ده چې حداقل د یوې ورځ دوه ورځو لپاره چې کله دا ورښت کېږي، دوی باید متوجه وي، او که چیرې سیلاب راوځي دوی حداقل خپل سرونه وژغوري لوړو ارتفاعاتو ته ولاړ شي او دا وګورو. سي بیا هیله کوم چې ډېر زیات زیانمن نه وي زموږ هیوادوالو لپاره. نو فکر کوم دغه کار کېدلی سي، ولې په اوږده مهال لپاره باید په ټول د کال کې باید پروژې تر لاس لاندې ونیول سي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی طاهر مامون زید، همداراز ښاغلی ولی مدقیق او ښاغلی سید محمد سلیمان خیل چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل.